Hot. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. خو لاندې خبري برخه کې به واوري چې یو شمېر خجنه فعالانو د طالبانو د حکومت د روسي قانون په وړاندې په انلاین بڼه یو اعتراضي کمپاین پیل کړی. د راپورونو د برخه وروسته راځي خو په دې سات په خبرونو کې
د خپلو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په افغانستان کې خځې په زیاتیدونکو ډول لعام محضر څخه لری کیږي چې د ژوند کولو او خپل ماشومانو ته د خوړو برابرولو په برخه کې د کمو امکاناتو کړي لا تنګيږي. د خوړو نړیوال سازمان چې په افغانستان کې اړو ملیونونه کسانو ته خوړو برابروي پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر د دې بیان ترڅنګ یو ځل بیا د بسپنې غوښتنه کړې تر څو اړو کسانو ته د ژوند ژغورنې خوړو ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې پر ټولنیز ژوند کې پر خزو د لګول شوو محدودیتونو خبره وروسته له هغه کوي چې د طالبانو حکومت تیر اونۍ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر دی او نوی قانون په نافذېدو پر هغوی نور سخت بندیزونه ولګول. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په غزنی کې پر دو مجرمینو د تعزیری سزاګانو د عملی کېدو خبر ورکوي. ستره محکمه پرون چهارشنبه په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د غزنی په د یک ولسوالۍ کې د ابتدایي محکمې د پریکړې په اساس دو کسانو ته چې پر غلا تورن شوي وو پرون چهارشنبه په عام محضر کې تعزیری سزا واورول شوې. د بیان له مخې یو تن د دوه کاله تنفیذي بند ترڅنګ په 9 درو وهل شوی او بل تورن د 3 کاله تنفیذي بند ترڅنګ په 15 درو وهل شوی دی. له دې مخکې د سه شنبه په ورځ په هلمند کې پر 3 کسانو او له هغه مخکې د دوشنبه په ورځ په زابل ولایت کې پر 4 کسانو په عام محضر کې تعزیری سزاګانې عملي شوی. په عام محضر کې د طالبانو لخوا مجرمینو ته د تعزیری سزاګانو پر عملي کېدو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو د مدافع سازمانونو بیلابیلو ادارو نیوکې کړي خو طالبان وایي چې د شریعت له مخې دا سزاګانې پر مجرمینو عملي کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت په زمری یا اسد میاشت کې د اوسپنې د ریل پټلۍ لارې د انتقالاتو د زیاتوالي خبر ورکړی. د وزارت پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې 13 میاشت د ریل پټلۍ لارې 314,333 سوداګری توکي انتقال شوی. د دې وزارت په خبره دغه توکي د حیرتان اقینه تورغونډه او هرات خواف او د نورو یو شمېر بندرونو لارې انتقال شوی. د ټولګټو وزارت له سوداګرو غواړي چې خپل سوداګریستو کې د ریل پر تللې لارې چې د دوی په خبره خوندي ارزان او چټک لارې ده انتقال کړي. افغان تکواندوکار ابراهیم دانشی د پاریس د پاراولمپیک لوبو په ترڅ کې نن پنځشنبه د خپل سیال په وړاندې لوبه کوي. 85 کلن دانشی به د خپل تایوانی سیال په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي چې چیرته نو موړی دغه لوبه وګټي د پاریس د پاراولمپیک لوبو اتم پړاو ته به لار پیدا کړي. نو موړی چې په سیالو په کې د لوبې دوه تجربه لري له افغانستان څخه یوازینی لوبغاړی دی چې د پاریس د پاراولمپیک په لوبو کې ګډون کړی دی. او د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د اروپای ټولنې د ماموریت مشر ایمانویل جیافری وایي له سربیا څخه د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون کتنه له اروپای ټولنې سره د هیواد د یو ځای کېدو پر لور یو مهم ګام دی. ښاغلی ماکرون به له سربیا څخه په 2 ورځنۍ کتنه کې چې نن پنځشنبه یې پیلوي د سربیا له ولسمشر الکساندر وچیچ سره وګوري او تمه ده چې پر سربیا د فرانسوي جیټ الوتکو د پلورلو یو موافقه هم لاسلیک شي. د دې ترڅنګ به ماکرون په بلګراد کې د نیکولا تسلا په هوایي ډګر کې د ویلې وه څخه پرده پورته کړي چې هغه د هوایي ډګر د عصري کولو د کارونو د بشپړې دوه څرګندونه کوي. سربیا چې له 2012 کال راهیسې په اروپای ټولنه کې د غړیتوب لپاره کاندید ده د اوکراین په جګړه کې له مسکو سره د اړیکو د ساتلو له امله اروپای ټولنه ناراضه کړې ده. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوی. خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې لومړی دا راپور اخلو چې یو شمیر خزینه فعالانو د طالبانو د حکومت د وروستي قانون په وړاندې په انلاین بڼه یو اعتراضي کمپاین پیل کړی چې پکې دوی سندري وایي او ټینګار کوي چې غږ به هیڅکله هم غلی نشي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
دا یو افغان خزینه فعال ده چې په یو ویډیو کې د طالبانو د نوي قانون په وړاندې د اعتراض په توګه په لوړ غږ سندره وایي. پخوانی پولیس زلازا زید هغه لزګونو خزو له ډلې ولا چې په انلاین بڼه د طالبانو لوري د نوي هغه قانون په وړاندې اعتراض کړي چې خزل دې منع کوي چې په عام مازر کې خپل غږ اوچت کړي. په دغه نوي قانون کې په 15 مادو کې د خزو او نارینه د چلند او د ژوند د بڼې تګلارې شاملې دي. دغه قانون له مخې له کوره بهر باید د خزو مخونه او بدن پټ او غږونه وانوریدل شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د دغه نوي قانون په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو ترڅنګ د افغانستان له دننه او بهر یو شمېر خزینه فعالانو هم د ټولنیزو شبکو له لارې طالبان نه غواړو او زما غږ حرام نه دی له یوه هشټګ سره ویډیوګانې خپرې کړي چې پکې دوی سندرې وایي. پخوانی پولیس زلازازی چې اوس په پولند کې اوسی په یو ویډیو کې د پیژندل شوی سندرغاړی آریانا سعید د افغان ښځو د مقاومت سندره بولي. اغلی زازی فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې پر افغان ښځو دغه محدودیتونه د نه منلو دي او زیاته کړه چې افغان ښځې په دې پوه شوي چې هغوی چې له ښځو سره یې راخیستې نور نشي کولی د مذهب او کلتور په نوم د دوی له بشري حقونو څخه انکار وکړي. د نوموړي په خبره د ښځو غږ به چې د خپلو حقونو غوښتنه کوي هیڅکله غلی نشي. په یوه بله ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوي او ویل کېږي د افغانستان دننه اخیستل شوي یوه ښځه په داسې حال کې سندرې وایي چې له سر څخه تر پښو پورې تورې جامې اغوستې او مخې هم پټ دی. دا وایي تاسو د نامعلومې راتلونکي لپاره زما غږ غلی کړی، تاسو زه په دې جرم چې ښځه یم په کور کې بندي کړی یم. یوه بله ښځه په یوه ویډیو کې شعار ورکوي چې د ښځې غږ د عدالت غږ دی. د دې نوي قانون په 13 ماده کې د ښځو پر غږ بندیز اعلان شوی. د ښځو د ټول بدن او مخ پټول ضروري بلل شوی او همداراز د ښځو په آواز کې سندرې، نعتونه، قرات او په لوړ غږ خبرې کول عورت بلل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې پر دغه قانون نیوکه تکبر او د شریعت ناسم پوهاوی په ګوته کوي. طالبانو د خپل سباندې درې کلنې واکمنۍ په ترڅ کې د ښځو او نجونو په وړاندې سخته تګلاره غوره کړې. هغوی له شپږم ټولګي پورته زده کړو، ډېرو کارونو او په ټولنه کې له فعال ګډون څخه منع شوي چې ملګرو ملتونه هغه له جنسیتي اپارټایډ سره انډول ګڼي. ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو دغه نوی قانون غندلی او ویلي دي چې هغه پر ښځو فشارونه لا زیاتوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر وولکر ترک د سشنبې په ورځ پر طالبانو غږ وکړ چې سمدستي هغه سخت قوانین لغوه کړي چې د په خبره هدف یې په ټولنه کې د ښځو څنډې ته کول دي. د هغې ویاندې وویل ښاغلی ترک دغه بندیزونه بشپړ د نه زغملو وړ بولي او زیاته کړه چې هغه قانون چې تېره اونۍ نافذ شوی هغه سیاستونه لا سختوي چې په ټولنه کې ښځې له عام محضر څخه لرې کوي، غږ یې غلی کوي، له انفرادي ازادۍ څخه یې محروموي او په اغېزمنه توګه هغوی پر داسې سیورو بدلوي چې نه غږ لري او نه څیره.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 20 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په خیبر پښتونخوا کې د ناامنیو د پیښو په دوام پرون چهارشنبه وسلوالو د ډیری اسماعیل خان له کلاچۍ سیمې څخه د پاکستان د پوځ یو افسر او د هغه د کورنۍ غړي تښتولي. ټي ټي پی د دغه پیښې مسؤلیت منلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت یو ځل بیا د طالبانو حکومت تورن کړی چې ټي ټي پی ته ځای ورکړی، خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز دا تورونه یو ځل بیا رد کړي او ویلي دي چې پاکستان د دې ادعا لپاره هیڅ ثبوت نه لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي د پاکستانی چارواکو هغه ادعاوې چې ګواکې تحریک طالبانو پاکستان ټي ټي پی د افغانستان له خاورې پر دوی بریدونه تنظیموي بې بنسټه دي. د دې وزارت لوی دستریز قاری فصیح الدین فطرت د چهارشنبې په ورځ ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نامه خبري غونډې ته وویل چې ټي چې ټي پی په افغانستان کې ښکارا مرکزونه لري. نو موري په دې اړه وویل
د پاکستان لخوا څو ځله دا ډول ادعا وشوي چې ټي پی په افغانستان کې حضور لري، خو پاکستان د دې ادعا د ثابتولو لپاره هیڅ کله کوم شواهد نه دی وړاندې کړي. ټي پی په خپل پاکستان کې ښکارا ډی لري او له هغه ځای د پاکستان پر پاوز او د پاکستان پر حکومت بریدونه او عملیات کوي.
هغه وویل له هیڅوک نشي ثابتولی چې ټي ټي پی په افغانستان کې مراکز لري او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی دستریز وویل اړینه نه ده چې پاکستانی چارواکي د خپلو کمزوریو پړه پر افغانستان واچوي او ووایي چې ټي ټي پی خپل بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیموي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د سیشن می په ورځ د کابینې په غونډه کې ادعا وکړه چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی خپل بریدونه له افغانستانه تنظیموي. هغه د پاکستان په ځینو سیمو کې وروستیو بریدونو ته په اشاره وویل
ترهګرو بیګنا پاکستانیان ووژل او دا له هیڅ چاپټ نه ده چې دا ترهګر بل څوک نه، ټي ټي پی د افغانستان څخه فعالیت کوي.
خو یو شمیر پوځي شنون کې بیا وایي چې پاکستانی طالبان د طالبانو د حکومت په همکارۍ په افغانستان کې حضور لري او په خوای هم په پوځي عملیاتو کې برخه اخیسته ده.
با کمال تاسف یک واقعیت
لبد مرغ دا یو ښکاره حقیقت دی. له هغه وخت چې په افغانستان کې طالبان پیدا شوي، پاکستانی طالبان اند دوی په خوانی واکمنۍ جګړو کې هم د طالبانو ترڅنګ وو او مړی هم ورکړي. زه فکر نه کوم چې طالبان وکولای شي چې پاکستانی طالبان دې لزانه لري کړي
از خود جدا وکنن، ای غیر ممکن خواهد بود.
خو بل پوزیشنون کای احمد خان اندر ادعا کوي چې ټول ترګری ډلې او اسلامي خوځښتونه د پاکستان د استخباراتو او پوز کار دی او دا محل په خپل امنس کې سره جوړ نه دی. شاوخوا شل ورځې وړاندې د پاکستان د پوز لوی دستریز جنرال عاصم منیر هم په افغانستان کې پر طالبانو غږ وکړ چې د اسلام آباد پر ضد د پاکستانی طالبانو ټي ټي پی له ملاتړ کولو لاس واخلي. ملګرو ملتونو هم د جولای په لومړیو کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې طالبانو د ټي ټي پی ملاتړ د دوام ورکړی چې د پاکستان پر ضد د ټي ټي پی د بریدونو د زیاتوالي لامل شوی دی. دغه راز د ملګرو ملتونو یوې څارونکې ډلې هم د پاکستانی طالبانو او القاعدې ترمنځ د ګډو اړیکو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دې ډلو همکارۍ سیمې ته جدي امنیتي ګواښونه رامنځته کولای شي.
اوریدل چې د طالبانو د حکومت لوی درستیز یو ځل بیا د پاکستان هغه ادارات کړ چې وایي ټي ټي پی په افغانستان کې ده. بل ورته د امریکا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش سربیره څو نورې ترهګری ډلې هم شته. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پینتاګون وایي چې طالبان ادعا کوي په افغانستان کې د داعش اسلامي ډله په بشپړه توګه له منځه تللې، خو د دې ادعاو په خلاف په دې هیواد کې د دې ډلې داعش ترڅنګ څو نورې ترهګرې ډلې هم فعالیت کوي. د پینتاګون ویاند جنرال پټ رایډر د اګست په 20مه یو خبری کانفرنس ته وویل چې همدا لامل دی چې سیمه کې د دوی دقیقه څارنه دوام لري. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ټینګار وکړ چې دوی د داعش په څیر د یوې ترهګرې ډلې ګواښ له پامه نشي غورځولی. نوموړي د طالبانو او داعش ترمنځ د توپیر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
طالبان اوس د افغانستان په حکومت کې دي او د دې پر بنسټ چې دوی اوس پر افغانستان واکمن دي، زه دا اصطلاح په غیر رسمي توګه کاروم. د طالبانو او داعش خراسان څنګه ترمنځ توپیرونه شته، خو په دې هیواد کې نورې وړې ترهګرې ډلې هم شته چې په افغانستان کې فعالیت لري. نو له همدې کبله موږ پر سیمې خپلې څارنې او نظارت ته دوام ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست قاری فصیح الدین فطرت په افغانستان کې د داعش فزیکی شتون ردوي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې رسنیو ته وویل
امریکایان دا ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې حضور لري، دا مو قطعا ردوو.
سیاسی او امنیتی شنون کی هم په دې باور دي چې داعش او نورې ترهګرې ډلې په ټوله کې د سیمې د هیوادونو او آن د امریکا ګټو ته زیان رسولی شي.
اوریدونکو د دې ساعت خبري مسایل هم دومره وو. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مباسي.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومنې.
د دوی د ژوند سماره یو لور وا خو د دې خوخه به همیشه ورته ویل چې ته مجبورې یا زما د یو زوی سره نکاح کوې او یا که ته غواړې بل چیرې واده وکې چې سره مجبورې کیږي چې ستانغه لور واخلو هغه ماشوم واخلو ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه تنه شکایت لري ځان سره ولري.
و مو ورېدل چې د افغانستان په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې کونډې خځې د دوی له خوخه پرته له ورته نکاح کیږي. دا کار له شرعي او انساني اړخه څنګه دی؟
دا باید یا یو سپینګری تکینی په جبري او په حتمی شکل سره، دا باید یو ماشوم تکینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی، دا یو ناوړه عمل دی.
نن امدا موضوع چې موږ ملتي هم وکړي د افغانستان د یو شمېر کلیو او بانډو د خلکو په خبره د دوی په سیمه کې کونډې ښځې د خسر د کور میراث ګڼل کیږي. کله چې د یوې مېرمنې میړه مري نو له ورته که هغه مشر وي یا هم ماشوم نکاح کیږي. کله خو داسې هم کیږي چې لیوار د ورېندارې د پلار په عمر وي، بیا یې هم دې ته مجبوروي چې نکاح ورسره وکړي. که داسې ونه کړي هغې ته نفقه نه ورکوي. افغان کونډې میرمنې وایي چې دا ستونزه ځکه اوس خپل وروستي او ته رسېدلې چې ښځې له کار څخه منع شوي دي. دوی خپل ځان او یتیمو بچو ته لګښت نشي برابرولی. له یوې خوا حاکم نظام دوی کار ته نه پرېږدي، له بل لوري څخه په کور کې د لیوره لخوا دې ته مجبوریږي چې د دوی له خوښې پرته نکاح ورسره وکړي. د ښځو د حقونو فعاله اغلې عدیقه وایي کونډه میرمن اکثره وخت د هغې د اولادونو لپاره چې د خسر له کور څخه یې بونځي لیوره ته نکاح کیږي.
او څه چې ما په خپل سترګو لیدلې دا چې کونډې ښځې معمولا په افغانستان کې دیتا مجبورې کیږي چې خپل لیوره او یا داسې کوم بل کس ته چې دوی په هغه ټولنه کې دوی سره ځوان کوي چې ورته نږدې اوسي له دوی د خپلوانو څخه د هغوی سره باید دوی نکاح وکړي. یو دلیل یې دا کېدلی شي چې کله چې دغه کونډې ښځې خپل خاوند له لاسه ورکوي دوی چې کوم هغه اولاد ورته پاتې وي د هغه اولاد پر بنسټ دوی ته ویل کیږي چې باید په خپلې کورنۍ کې د خپل د کورنۍ د غړو څخه مثلا د خپل لیوره سره یو بل نږدې خپلوان سره واده وکړي. دلیل دا چې دوی نه غواړي هغه ماشوم بیگانه شي، اما دې ته فکر نه کوي چې دغه کونډه ښځه له خپل ځان نه حیثیت لري، یو عمر لري چې باید په خپل خوښه هغه ژوند وکړي. حتی کولی شي هغه ښځه که نه غواړي یو بل واده هم په خپل ژوند کې ولري، کولی شي هغه خپل ماشوم سره ژوند تیر کړي. مګم په ډېرې کورنۍ کې دا اجازه نه ورکول کیږي، ورته ویل کیږي چې باید له نږدې خپلوان یا د خپل لیوره سره نکاح وکړي تر څو چې د هغې د عزت سره هم یعنی دوی یعنی عزت یې وکولی شي وساتي او ترېنه ساتنه وکړي. دغه مسله په افغانستان کې په ټولو ځایونو کې حتی په خپل زموږ په پایتخت کې چې کابل ده هلته هم دا رواج لري. ځکه چې یو څه د دې پیښو سره چې ما په خپلو سترګو لیدلې وه، هغه دا وه چې کله زموږ د خپلوانو څخه د هغوی خاوند شهید شو دوی یوه لور درلوده. د دوی د ژوند ثمره یوه لور وه، خو د دې خوښې به همیشه ورته ویلې چې ته مجبورې یا به زما د یوه زوی سره نکاح کوې او یا که ته غواړې بل چیرې واده وکړې چا سره موږ مجبوره کیږو چې ستان هغه لور واخلو هغه ماشومه واخلو ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه ته نه شي کولی له ځان سره ولري ځکه چې هغه زموږ د کورنۍ وینه ده. نو دغه هغه شیان دي چې اوس هم په افغانستان کې دي، له مخکې نام وو او د دې لپاره هیڅ کار نه ده شوی، دی هیڅ هغه غږ نه دی پورته کړی او هیڅ لسته راوړنه په دې برخه کې زه نه ګورم.
په ولسی جرګه کې د خلکو پوښنه استازي او د ښځو د حقونو فعال سامي خوګرنی وایي چې د طالبان حکومت یو فرمان صادر کړی و. په هغه کې ویل شوی و چې هیڅوک د دې حق نه لري چې کونډې خځې په زور نکاح کړي، خو دا فرمان یوازې د خولې خبرې وي. په عمل کې اوس هم په اکثرو سیمو کې کونډې خځې په زور نکاح کیږي. کله چې دوی د طالبانو د حکومت محاکمو ته ورځي، هلته هم د دوی غږ نه اورېدل کیږي. اغلی خوګیانی وایي،
په افغانستان کې همیشه چې ښځه کونډه شوې ده، هغې ته د کور د میراث په توګه کتل کېږي. حتی دا چې که واده شوې نه وي، زموږ ستاسو ډېر ناوړه رواجونه لرو چې به یو څادر وړو، هغه د پیغلې تری اچو چې هغه کوژده وي، چې دا یعنې بل زوی ته موږ نکاح کوو او یعنې بل چاته به نه شي ورکولی. که نه دا په دې معنا ده، اما مړ کې به داسې که پیغله راځي د خپل د مېړه جنازې ته یا د خپل نامداد جنازې ته راځي، به دغه کار ورسره خسرخیل کوي، څادر پیچي. دا په دې معنا ده چې موږ خپله کونډه بل چاته نه ورکوو، او یا هم که هغه کونډه شي ماشومان ولري یا ماشومان ونه لري، نو په دغه صورت کې دی مجبور ده چې د مېړه د ورور سره نکاح وکړي، او که د مېړه ور نه نه وي حتی د تره زمنې به بل چاته نه پرېږدي، به نکاح کوي. که دا چېرته د خوښ ولري چې بل ځای واده وکړي یا نکاح وکړي، نو دوی به نکاح کوي، او یا هم کله کله داسې کېږي چې حضور او اجبار سره نکاح کوي. دوی مجبوروي دي ته چې د فقې د وجې یا د نور مشکلاتو د وجې چې دا باید په نکاح کې جون بچي مالته د میراث حق نه محرومېږي. نو ډېر داسې شیان شوي دي، حتی موږ په خپلو کورونو کې لیدلي دي چې کونډې همداسې په زور او په اجبار نکاح شوي دي. نو باوجود چې اوس فکر کوم کوم فرمان شته په دې اکله، اګر چې په هغه وخت کې قانون داسې و چې کونډه څوک جمهوریت په کې په زور نشي نکاح کولی، هېڅ ښځه څوک په زور نشي نکاح کولی. اوس هم کوم فرمان شته، خو دا چې دا فرمان نه عملي کېږي نه پوهېږم. تر اوسه خو داسې ارقام دوی نه دي ورکړي چې دغسې کونډې چې مثلا په زور نکاح کېدلې، که دوی مراجعه کړي یا محاکم مراجعه کړي، دوی ورته مثبت جواب ویلی وي او د خپل فرمان عملي کړی وي، او دوی د زور او د جبر د نکاح نه خلاصي کړی وي، او کوم حق چې دوی ته په هغه د میراث په حساب ورکول کېږي د مېړه په حق کې، یا د خسرګنۍ سره په میراث کې شریکي دي، هغه ورته ورسېدلی وي. دغسې بېلګې خو ما تر اوسه نه دي لیدلې. متاسفانه دغه شی د ډېر وخت نه په افغانستان کې رایج دی او شته، خصوصا په اطراف کې په سیمو کې کونډه د کور میراث ګڼل کېږي.
بله، که راسو دې ته چې په دې وروستیو کې چې اکثره میرمنې له دندو نه ګوښه سوي دي، هغه پخوا به دوی خپله نفقه خپله پوره کوله، مګر اوس نسي کولی، په کور ناستې دي. دا موضوع څومره د دې لامل سوی ده چې کونډه په زور نکاح سي؟
معلوم ده چې کله ښځه خپل اقتصادي استقلال ولري، یعنی دا خود کفا وسیږي، دا پیسې ولري، دا ګټه ولري، دا کار ولري، که دا مېړه ولري یا ونه لري، کولی شي خپل ځان ته خپل اولاد ته نفقه برابره کړي. او کله چې مېړه یې هم نه وي په کور کې، یا شهید شوی وي یا ورک شوی وي یا بل کوم موضوع وي، او د هغې تر څنګ دا هم بېکاره شي په کور کې، نو د ټولنه هم دې ته مجبوروي، چې دا مجبوره ده چې باید لاړ شي نکاح وکړي، او کورنۍ هم دې ته مجبوروي، ځکه چې ستا ته ستا اولاد ته څوک ډوډۍ درکوي، ته مجبور یې چې باید نکاح وکړي. او د زور او فشار له وجې او د مجبوریت له وجې یا دې ته مجبوریږي چې ته باید نکاح وکړي. او ښځه چې ته خپله خود کفا اوسېږي، کار وکړي، روزګار وکړي، هغه عاید ولري، هغه خپل اولاد ته نفقه برابره کړي. اکثرا زموږ افغانې ښځې، زه د دې شاهد یم په خپله ټولنه کې، چې حتی یو ماشومې که په غېږ کې وي، زما خپله د ترور لورګانې دي، یعنې ماشومې په نس باندې پاتې شوی دی، اولنی ماشوم مېړه شهید شوی دی، مګر هغه ناسته ده. دا اوس زوی زلمی دی، واده یې کړی دی، فاکولټې ولوسته، واده یې وکړي، بیا ترور لور مې ولده رقم، یعنې دوه زمانې وو، یو په غېږ کې وو، یو په نس باندې وو چې مېړه شهید شو. نو خبره دا ده، دغه حالت کې زموږ افغانانې ښځې کوشش کوي چې کینی، پښتنه کوشش کوي چې کینی، خو که دو ته هغه د خسرخیلو په کور کې د عزت په سترګه وکتل شي، نفقه یې ورکول شي، یا مثلا ډوډۍ ورته ورکول شي، یا د هغې تر څنګ دوی په خپله کاروبار ولري او یو روزګاری وي، نو دوی کینی. نو کله کله که به داسې مشکل سره دوی مخ کېږي چې اولاد ته نفقه نه وي، ډوډۍ نه وي، دوی دپاره نه وي، نور مشکلات وي، نو دوی په زور باندې مجبور دی چې دوی نکاح شي. او اوس دغه حالت ته شرایط په ټول افغانستان کې مساید، ځکه دي چې ټولې ښځې بېکاره دي. نو ښځې بېکاره دي، خصوصا کونډو مشکلات خو ډېر زیات وي، ځکه هر څه په خپله غاړه وي، ټول مسئولیت دوی ته ور په سر وي، نو دوی مشکلات ډېر زیات دي.
بله، د طالبانو نظام خو د میرمنو غږ نه اوري، نه یوازې د کونډو ښځو بلکې د ټولو ښځو. د تاسو ویل به کورنیو ته څه وي چې پرېږدي هغه د ورور کونډه یا د زوی کونډه، هغه خپل ژوند ته پرېږدي، خپلې خوښې ته یې پرېږدي؟ یو میرمن چې په حکومت کې هم څه ونیسي ویلی، په کورنۍ کې هم څه ونیسي ویلی، په دې خو دا واضح خبره ده چې ظلم ده ورباندې. دغسې کورنیو ته تاسو څه وایې؟
زما دغه کورنۍ ته پیام دا دی هغه پښتنې خویندې زمونږ هغه غیرتي خویندې چې غواړي چې خپل مېړه په نامه کښېني خپل اولاد ته کښېني کوي خسر او یو لیور په دې سارت کښې دې ته ډوډۍ ورکولی شي چې دا نکاح کوي د خپلې ښځې سره ډوډۍ ورته ورکوي نفقه ورکوي خو همداسې هم ورکولی شي دغه کار د انسانیت له مخې وکړي هغه د ورورۍ د مخ نه دې وکړي چې که ورور ژوندی وو او د دوه ورورۍ ورسره د هغې د مخې دې وکړي هماغسې د اولاد خپل اولاد وګڼي او ښځه د خپله خور وګڼي او لکه څنګه چې خپل اولاد ته نفقه ورکوي دې سره د نفقې په ورکولو کښې دې مرسته وکړي د کار په جادولو کښې دې ورسره مرسته وکړي د اولاد په تربیه کښې دې ورسره مرسته وکړي دا به د انسانیت له مخې د دوه غټه دنده همدا اوسي بدون دین چې دی نکاح کړي یا نکاح ته باید مجبوره کړي دوی د پرېږدي چې په ارامه ژوند وکړي او خپل اولادونو سره په خپل کور کښې کښېني او خپل ژوند او روزګار مخې ته ویسي.
بله، که داسې ونه کړي د جبر نکاح خو واضح خبره ده چې بیا هر عمل عکس العمل لري، همداسې د جبر نکاح هم په خوشحالۍ سره بیا د اسړی له هغې مېرمنې سره ژوند نه شي کولی ځکه دا یې په زور ځان ته نکاح کړې ده. په داسې وضعیت کې بیا څومره ژوند تریخېږي په یو کورنۍ کې؟
ژوند خو مالمدره تریخېږي، هم دا ښځه چې په جبر نکاح کړې ده په زور نکاح کړې ده او هم هغه بله باندې چې ښځه یې نکاح کړې ده دواړه ورسره ژوند نه کوي، هم هغه ښځه له لاسه ورکړه ځکه هغه ښځه په دې پوهېږي که دا ښځه د مېړه خواهشمنده نه وه دا په زوره نکاح شوې ده د خپل مېړه سره بیا ښه وضعیت نه کوي ځکه مېړه دا زمینه همداسې برابره کړه چې دا باید په زور نکاح کړي او هم د خپل مېړه سره هغه صحیح رویه نه کوي هم هغه بچي ورته دښمنان کېږي په کور کښې او هم دا ښځه چې نکاح کوي دغه وریرونه دا هم بیا ورته صحیح د تر په سترګه نه ګوري دوی هم بدې راځي که چېرته دا ښځه بیا اولاد ولري بیا سړي په کور کښې پلندر نه خوښېږي قطن یې نه خوښېږي پښتنو خو نه خوښېږي که سل وارې هم کاکا شي دوم بیا ورته په درانه سترګه نه ګوري نو طبعاً د دغه سړي ژوند تریخېږي د دواړو ښځو سره د دواړو اولادونو سره هم د ورور اولادونو سره هم د خپلو اولادونو سره ښه به دا وي چې دوی ښځې په زوره نکاح ته او په اجبار باندې نکاح ته مجبورې نه کړي پرېږدي چې خپل عادي ژوند مخته ویسي.
بله، ډېره زیاته مننه خوږیاڼۍ صاحب.
مننه تاسو نه هم ډېره زیاته.
د اسلام دین هم وایي چې څوک د دې حق نه لري چې ښځې په زور نکاح کړي، هغه که پیغله نجلۍ وي یا هم کونډه ښځه. خو له بده مرغه په افغانستان کې اکثره موارد داسې دي چې هغه د اسلام خلاف کار دی خو بیا هم کیږي، لکه امدا د کونډو میرمنو په زور نکاح کول. دینی عالم قاضی محمد الیاس مدنی وایي چې د اسلام دین چې کوم حق ښځو ته ورکړی هغه لومړی د طالبانو نظام او بیا یې په یو شمېر کورنیو کې نارینه ورنه اخلي او پر دوی باندې د ژوند دایره تنګوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
د اسلام مبارک دین د عدل دین دی. د اسلام مبارک دین هر چا ته د حق د ورکولو امر کړی دی، نو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعطی کل ذی حق حقه، تاسې هر حقدار ته خپل حق ورکوئ. نو رابوشو دله چې د انساني چوکاټ په فضا کې موږ او تاسې وګورو چې هر انسان خپل حقوق لري، هغه د اسلام مبارک دین په رڼا کې دي او که حتی د نورو ادیانو په رڼا کې دي. رابوشو موږ خپل اسلام مبارک دین ته چې زموږ کلتور او زموږ فرهنګ او دلته زموږ د دین مسله ولې داسې بعضې وخت کې اختلافات پیدا کېږي، لکه څنګه چې تاسې ویل چې کونډې ته په اسلام کې کوم حق شته که نه شته. کونډه په اسلام په مبارک دین له نظره په تمام معنا سره خود مختاره ده، په تمام معنا سره د خپل ژوند یا د خپل سرنوشت ټاکلو اختیار او صلاحیت لري. په دې اساس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الثیب احق بنفسها من ولیها والبکر تستأذن فی نفسها واذنها سماتها. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سید حدیث دی، د بخاری او د مسلم حدیث دی. معنی دا ده چې کله چې هغه زنانه کونډه شي هغه په خپل ځان کې مختاره ده چې هغه هر چا سره د واده کولو اراده ولري، د ژوند د تیرولو اراده ولري، د خپل د سفر د ملګري د ټاکلو صلاحیت لري. نو په ده کې تاسې مداخله مه کوئ، په ده کې تاسې مزاحمت مه کوئ، بلکې امر په دا دی چې د ده دپاره تاسې هم دغسې زمینه سازي وکړئ تر څو دغه کونډه په خپل مشروع هدف کې یا خپلې نتیجې ته ورسیږي او خپل د ژوند ملګری او دغې همسفر ځان سره په خپلې نفس باندې وټاکي. رابشو دله چې زموږ په ټولنه کې او په افغانستان کې یوازینی لامل دا دی چې په افغانستان کې دغه دین چې دی دا تپل شوی دی. په څه معنی تپل شوی دی؟ چې موږ له بعضې موضوعات علما چې دغه د تش په نامه علما
علما دي یا مثال خبره تاجران علما دي دو فقط من له هغه موضوعات بیان کړی دي چې د دو په تجارت رواني د دو په فائده وی هغه حقيقي او صحیح اسلام مبارک دین چې کوم دي چې هغه د حقوق دین دي هغه د ټولو ادیانو ته د مراعات دین دي هغه ټولو کلچرونو ته د احترام دین دي هغه مسلې دوه موږ نه پټ کړی دي ځکه کدا مسلې ښکارا شي نو د دو تجارتونه بندګی دلته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په ویلو سره چې ما تلاوت کړ نو نتیجه همدار چې صحیح حدیث ده په دې حدیث کې کوم اختلاف هم د علماو نشته ده کونډه حق لري چې خپل ژوند وټاکي متاسفانه چې د افغانستان په خلکو کې لا علمي ده او د اسلام نه خبره دي او دغه ظلم او دغه وحشت کونډه څه کوي چې ټول عموما په وس وخت کې ټولي خزینه طبقه د ظلم او د وحشت ښکار شوی دي
بله خو خود سی وڅ مثلا میرمنو ترې وهدا پوري خپل کار درلوده وظیفه درلوده یو څه غټل مګر کله چې جمهوریت نسکور او طالبان وخت ورسېدل میرمنې په کور کې نول سولې دلته د کونډو میرمنو په ژوند کې ډیر زیات تغییر راغی مثلا یو لیوار چې هغه سپینګی رايده دغه ورندار اته د لور په ځای ده هغه کونډه ده دا نکاح کوي د دل لپاره وای کته ما سره نکاح وکې زه تاته ډوډۍ درکوم پوله پټی کې حق در کوم او کني کا ونه کې هیڅ شای نهسته دا په دغه رقم مجبوروي چې سره نکاح وکړه په دې اکل خبر راته وکي
دغه متاسفانه او بدبختانه بووي چې دغه رواج په افغانستان کې اوس فل هله حاکم دی او د لوی لامل لکه څنګه چې ولتاسي اشاره وکړه چې د زنانو د پاره د کار زمينه نشته دي د ژوند زمينه نشته د کار پرې ده د ژوند زمينه ورته نشته دي موږ او تاسو کې متوجي شئ د مکتبونو کې به د یو قصه به د استادانو تکرار کوله چې د پخوانی مشرکانو په زنانه ژوندۍ خخولي کې تاسو په ځیه کې تاسو به موریدلی وي چې زنانه هغه زنانه به ژوندۍ خخ کړه که فکر وکړو کې هغه وحشت د وسنی وحشت نه کم تر مال ښکاری ځکه هغه به زنانه مثال و به وجه له خدانه خواسته او ختمه وکړه خلاصه وکړه ان هغه د ژوند پور به ورلند کړ په وسنی وخت کې خو دوی نو وجنی نه ژوندۍ پری دي یعنی په دمه نه چې د ژوند ټول لارې د ژوند ټول امورات په دوه باندې دومره راتنګ کړی دي دغه ژوند په دومره را سخت کړی دی چې دوه واقعیت سره په هر معنی او په هر تکلیف سره او په هر ستونزه سره باید دوه لاس ورکی او دالته یو سپینګری سړی ته یا یو نهت کې یو ماشوم ته یعنی دواله جانب منګلرو یا سپینګری سړی تر په ځان په نکاح باندې حواله کې او یا دس یو ماشوم د ځان په حواله کې چې هغه ممیز نه دی هغه نه پويږي د زندګۍ په چلولو باندې هغه نه پويږي د خځې په حقوقو باندې هغه نه پويږي د ژوند په حقوقو باندې نو وجه دا ده چې په افغانستان کې اوس فل حال د پاره د پخوانی مشرکانو په سیر باندې زنانه وجل کیږي ځکه وجل په دوه قسمه دی یو فزیکی وجل دی یو معنوي وجل دی په افغانستان کې بدبختانه چې اماغه د 1500 کال مخکې تاریخ تکراریږي افغانان دغه زنانه وس وجل کیږي په معنوي سکل سره ځکه د دوه ذهنیت وجل کیږي د دوه فیوچر وجل کیږي د دوه اغه ظرفیتونه او صلاحیتونه کوم شخصیت چې دوی د اسلام د نهاز لري اغه ټول وجل کیږي او خزه صرف د یو پراپرټي په شکل باندې استعماليږي او کاغذ پنګيري وي چې اغه ماشوم وي مجبور ده مکلفه ده چې خپل ژوند د دغه د یوې نفقې په خاطر د یوې لخمه ډوډۍ په خاطر باندې چې بیګاله دل ورکول کیږي د ورځې قربانی ده شپې سبا کوي او ورځې شپې کوي د دې په خاطر باندې مجبور مکلفه ده چې خپل ځان داسې او چاته وسپاري چې د اغه سره د ژوند تیرولو هیڅ چانس نشته دغه مظلومه مېرمن د دنه غیر بل په افغانستان کې نه لري خو د اسلام د مبارک دین په اساس د دنه غټ ظلم د دنه غټ جبر په تاریخ کې فکر کوم چې په نور مملکتونو کې بدانی شو لکه اوس په افغانستان کې روان دي
bale کله چې دی او حاکم نظام لخوا د میرمن حقوق ته پاملرنه نه کیږي البته بدبختانه وایي چې په یو شمیر کلیوالو سیمو کې بیا په مخابره د زینو نارینه او تبر نورم لاسته پیدا کا نورم په خځو باندې ظلم کوي مثلا د ورینداري په زور نکاح کول د افغانستان په لرو کلو باندو کې دا اوس بیا ډیر سوي دي او لاته مملکت څنګه چې موږ تاسو مخکې ویل د خځو په کور کې ناول او دوی نه هغه اقتصادي استقلالیت اخیستل دي نو په دغه او وضعیت کې تاسو کورنۍ او تاسو ویل راي چې لوی خو طالبان بده ظلم کوي بلې خو تاسو اته د پزور نکاح کوي تاسو ویل بده کورنۍ ته چوي
دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا مهمه دا ځکه چې دوکه دغه دا داوه کوي چې موږ مسلمانان یو کو داوه کوي چې موږ پر رسول الله ایمان نه وړې دي نو باید دغه ایمان په تمامي معنا سره قبول کړي نه دا چې فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض آیه په بعضو مسلو ایمان نه وړې په بعضو مسلو ایمان نه وړې لکه اوس افغانان دي کو وخت یې زبه فقط یو مختصر اشاره وکم نبی کریم صلی الله علیه سلام ته یو میرمن راغله اول ویل چې یا رسول الله زنه شم کوله چې د خپل میړه سره نور ژوند تیر کم نو اغه خاوند راغخته ورته ویل چې دا نه غوړي تاسو رجوان تیر کی نو اقبل الحديقه وطلقها تطليقه اغه خپل حديقه چې تا په مهر کې ورکړي واغه ونه برته واخله او دې خزل طلاق ورکړه لکه څنګه چې په دین کې ګوره نارینه د طلاق حق لري ام دغه شکل باندې خزه د خلع حق لري خزه کولای شي چې لار جدا کی نو د دې خزنه بیا روسته پښتنه وشو چې د دې اصلي وجه چې وچ تا د میړنه طلاق واغسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور داش کې تا د سوکار کړ اغه ویل چې زما خاوند قوارینه جوړ نه و د قوارته په لیدو ما نشو کولای چې د سر زمینو محبت کوم ژوند تیر کوم یا د حقوق زه په ځکم یا زما حقوق زه په ځی شي نو له هازه ما ونه غوښته چې زه د سر آینده ژوند کوم ما خلع واغسته او مر د دې سړی سره جداوال اختیار کړ ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خپل شان شوکت سره ول امر کو چې اقبل الحديقه وطلقها تطليقه پریدا یا دا خزه پریدا د نور مپازابوا آیا کده چې یو خزه نن محکمې ته رجوع وکي آیا د پیغمبر دغه سیرت به ژوند دی شي کده چې یو میرمن راشي او محکمې کې و چې دغه میړه سره ژوند نکوم وجه دار چې دا بدرنګ دی یا دا دسې دی یا فلان دی یا بستان دی آیا دا خزه به سنسار نشي خو معنا دا چې مونږ په دین نه پوهیږو مونږ د دین څخه خبرې یو مونږ د پیغمبر پاک مسائل نه خبر نه یو بلکې زمونږ په اوس وخت کې داسې یو جاهل او داسې یو ظالم حاکم مسلط شوی دی چې د دوه څخه د دوه هغه برجسته شخصیت د دوه هغه علمي شخصیت چې دوه باندې ویاړي چې دوه باندې ناس کوي د هغه نه په یو مرکه کې پوښتنه کیږي چې دونجونو مکتبونه به څه خلاصيږي هغه په ډیر متکبرانه هغه ډیر په جاهلانه او په ډیر وحشانیت وګي خندا کوي چې دا خندای د افغانستان د زخمدیده او رنجیده ولسونو په ځله باندې یو بل داغو آیا د وسنی وخت د افغانستان بغ مظلوم خلکو باندې دا خندا دغه د افغانستان بدبختی دغه د افغانستان وسنی حالتونه دغه سیلابونه دغه د الله پاک ټول امتحانونه چې په افغان ولس باندې مسلط شوی دي دغه د طالبان نه غټ عذاب بل چرته دي چې دوه دغه متکبرانه خندا په دې ملت باندې وکړه نو معنا دا ده چې دوه هیڅ قسم لیواله نه دي د دوه په حاکمیت کې به هیڅ کله حقوق د خزو له ورک نه کړ شي بلکې به هیڅ کله د خزو په انسانيت نه پیژندل شي هیڅ کله مون شي ځکه چې ما د دوه دغه متکبرانه خندا چې کله ولیدله هغه تاسو هم لیدلی وي هغه د ملت هم لیدلی وي چې د دغه عمر په جاهل شکل سره چې انسان د دوه د نظام برجسته غړی دي او د دوه د نظام برجسته عالم وي نو دا د عناد او د بغض او د کینی هغه دغه خندا و چې یو قشر سره دولري واقعن زه مایوسکیږم خو من بده الله رب عزت خنه مې وسکی الله ته خو امید لرو ځکه چې الله پاک د کافر نظام سره ګور حکومت کوي خو د ظالم نظام سره حکومت نه کوي او دو د افغانستان په دغه تلويخ ملیونه یا کم تلويخ ملیونه نفوس کې په نیم نفوس باندې یعنی شل ملیونه وګړو باندې د ظلم او د وحشت دغه توره د دوه په مړی باندې اخیده او سات په غړي حلالوي سات په غړي باندې وژني امیدواري می دادم چې ان شاء الله چې الله پاک به دوه تنور مخ نه ور کوي د خلکو زړونه ونه تور شو د دوه جهالت د دوه دغه حماقت دو دغه رسالت چې د خوځو په وړاندې باندې کوي دا ډیر یو قوي او تور داغ د علماو په لباس باندې متاسفانه چې دوه علما نه دي متاسفانه وایم چې دوه علما نه دي خو د علماو په لباس باندې او تور داغ دي
په اخر کې به د کوندو میرمن او تام یو څه خبرې ولرو هغه چې هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې خپل ژوند کوي دوی هیڅ څوک نه لري چې دوی څه ملاتړ وکړي نه په نظام کې نه په کورنۍ کې دوی په زور نکاح کیږي په داسې وضعیت کې دوی ته بچو وایو مونږ
بیا هم هغه میرمنو ته سلام دی هغه میرمنو ته زمنګ دودست سلام دی چې د وحشت په دغه تیارو کې دوه شپې سبا کوي د ژوند دروازې ور باندې بند دي د کار دروازې ور باندې بند دي بلکې د دوه د ژوند حق اخیستل شوی دی د دوه ژوند د حق اخیستل کیږي په جبري شکل سره په حتمی شکل سره دا باید یو سپینګری تکینی په جبري او په حتمی شکل سره دا باید یو ماشوم تکینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی دا یو ناوړه عمل دی دوه دې ته تیار دي بلکې زده وای ما چې دا تیارې د دوه د روان نسلونو سره جفا ده دغه مرمنې باید خپل مبارزه وکړي هاغه نړیوالی ادارې باید راوخی شي هاغه نړیوالی ادارې خپل خاموشي باید نوره ماته کی هاغه نړیوال شخصیتونه چې د افغان شخصیتونه دي په خارج کې وسیږي په نور مملکتونو کې وسیږي هغه باید د دوه پولاند باندې आवाज پورته کی نور د خاموشۍ نه څنګه جوړیږي او بل دال چې الله رب العزت په قران کې فرمایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم الله پاک هیڅ کله دی یو قوم کې تغییرات نه ولي کله چې دا قوم خپل پزان کې تغییر را ونولي، نو خپل پزان کې تغییر را ولو یوازینې لار مبارزه کول دی، یوازینې لار خپل خاموشي ماتول دی، یوازینې لار د غلامۍ او د بندګۍ د غزنجیرونو شکول او ماتول دی. دا ګوره دا کمې کندې دي، دا هغه کندې دي چې د جغرافیه په خاطر خپل میړونه د لاس ورګړي دي، دا اکثریت هغه کندې دي چې زما استاد ناموس د پاره خپل مړونه د لاس ورګړي دي، دا هغه کندې دي چې د افغانستان د ناموس او د تحقق او د تحفظ د پاره خپل مړونه د لاس ورګړي نن په تیرو کې ناس دي، نن یوې لخمې ډوډۍ ته حرانې پاتې دي. به متاسفانه بدبختانه وایم چې یو شمیر افغانان د غشتو حاکم نظام د پاره لابیګری کوي، شرم دی د دوه د پاره، مرګ دی د دوه د پاره چې هغه کندې او هغه یتیمان چې د خپل مشرانی د امدغه د زمنګ او استاد د ناموس د پاره د دې د تحقق د پاره او د افغانستان د جغرافیه د ساتلو په خاطر خپل ځانونه قرباني کړی دي، او کندې د افغانستان دغه غافل ملت تپریخ دي. نو الله رب عزت د په حال باندې رحم وکي، او د ټولو نه مغوښتنه ده چې مبارزه وکي ترڅو زمنګ اواز هم نړیوال ووري، او نړیوال هم خپل خاموشي په دې برخه کې ماته کی، او بلکې قانوني مداخله وکي، او دغه د خلکو د حقوق اعاده وشي، د دوه حیثیت اعاده وشي، او د دوه شخصیت اعاده وشي.
ډیر زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
بایزته او سلامات اوسئ. خچاري
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 14 40 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هي چاري.
اساسی او بشری حقوق.
درن دوستانو سلامونه می ومنه. د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومانو د تغذیه او د تورته نور حقوقو باندې خبرې کول. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی سید نجیب الله سادات. نو موږ د دم غړی په کاناډا کې افغان ماشومانو او ځوانانو سره د دوی د ستونزو د هوارولو په برخه کې کار کوي. سادات صاحب، په پیل کې درته وایم چې د ماشومانو لپاره تغذیه څومره مهمه ده.
نړیواله کچه باندې څومره د ماشومانو د حقونو په اړه باندې یو واحد نظر وجود لري، هغه د ماشوم د ژوند کولو حق راځي په اول کې، د ماشوم د انکشاف یا ډیولپمنت حق راځي په دویم کې، د حفاظت حق ده، د اظهار حق ده، دغه اساسي حقوق دی چې په دې کې په فرایاتو باندې هم کولی شو چې لاړ شو، چې اول نه شروع کیږي دا چې ماشوم باید ژوندی پاتې شي، ماشوم باید غذا ته لاسرسی ولري، پاک اوبو ته، د اوسېدو ځای ته، تعلیم، ذهني وړتیاوې، دا نور ډېر مسایل دي چې په فریادو کې راځي چې کېدای شي په جسته خبرې وکړو.
که دغه تغذیه برخې ته راسو، ځکه چې افغانستان کې ورځ تر بلې د خلکو اقتصادي حالت د خرابېدو خواته ده، دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي، لکه څنګه چې لازمه ده نسي کولی دوی خپله کورنۍ ته هغه څه برابر کړي په تېره ماشومانو ته. د ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده؟
همداسې چې د ټولو انسانانو لپاره تغذیه مهمه ده، د ماشوم لپاره یو د اهمیت تر څنګ حیاتي ده، ځکه چې ماشوم د رشد په حالت کې ده که چیرته سمه تغذیه ورته برابر نشي، نو د هغې رشد او وړتیا هغسې چې لازمه ده یا انکشاف نه پیدا کوي، او دا د دې باعث کیږي چې هغه په وروستیو کلونو د ژوند کې یا د ژوند په میانه عمر کې د ډېرو ستونزو سره مخ شي، هغه صحي او ذهني مسایل پکې یادېدای شي. څرنګه چې په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو، افغانستان یو فقیر هیواد دی، او په دې هیواد کې اکثره خلک د فقر سره لاس او ګریوان دي، او ماشومان په دې کې بیا اصلي قربانیان یادولی شو، ځکه چې ماشومان خپله د کار کولو هغه ورتیا نه لري او زمينه ورته نه مساعده او اصول نن باید کارونه کی نو تر کومه لاسرسي دې ته چې په خپل سعی او تلاش باندې وشي کولای چې او څه لاس تراوړي هغه څه چې د خوراک او د تغذیه لپاره لاس تراوړي هغه تل د کورنۍ او د مشانو د خوات چې مور او پلار معمولا دغه دنده پر غاړه لري هغه دا مخته وړي کله چې مور او پلار دغه توانایي ونه لري چې په سمه توګه تغذیه کوي خپل ماشومان نو واضح خبره ده چې ماشومان بیا دومره قربانیان دی په دې کې او متاسفانه په افغانستان کې بیا داسې ماشومان هم شته چې نتہ د دې تر څنګ چې په ساتونو کار کوي په ساتونو په غیر مناسبه هوا کې پاتې کیږي بیا هم غذا او خواړه ورته نه رسیږي او دا موږ تاسو ګورو چې په 13 څو کلونو کې چې په افغانستان کې ناخوالې روانې دي او هغه ماشومان چې څلويخ کاله مخکې نوې پیدا شوی وو او دغه ناخوالو سره خپل ژوند پیل کړی دا غنو یو څلويخ کلن ځوان دی نو که تاسو په ټولنه کې یو څلويخ کلن ځوان ګورئ چې ډېرې په ذهني لحاظ باندې انکشاف نه دی کړی یا په بدني لحاظ باندې رشد نه دی کړی یا په ټولنه کې د جز ډېره توانایي نه لري نو زه یې علت په دې کې بولم چې دوی په دغه تیرو وختونو کې د یو نامناسب چاپیریال سره مخ شوي دي چې په هغه کې غذا امنیت د اوسېدو ځای لاسرسي له ټول پکې شامل دي.
تاسو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې تغذیه یو بنیادی کار دی چې کچیرې دا ونسی لکه څنګه چې ضرور ده نو بنیاد خرابیږي. راځو دې ته اوس وضعیت کې افغانستان کې له نورو ناخوالو سره دي مونږ او تاسو بنیاد را خرابوي، هغه چې واړه ماشومان دي دوی ته امکانات د تغذیه نه برابرېږي، راتلونکي کې به دا کسان چې اوس نه تغذیه کیږي د بېوزلۍ له وجې د غریبۍ له وجې څه رقم یو افغانستان ولرو.
تاسو په نورو نړۍ کې چې په پیشرفته هیوادونو کې په پرمختللي هیوادونو کې چې تاسو کله د هغې پاملرنې ته ګورئ نو ماشوم په لومړی قدم کې د پام وړ دی په یو ټولنه کې، هغه په دې خاطر چې دوی په دې پوهیږي چې دغه ماشوم سبا ورځ د دغې ټولنې دپاره یوه سرمایه ده او په هغې باندې سرمایه ګذاري کوي، که هغه په ښوونځي کې که هغه په نور چاپیریال کې که د هغې د حفاظت مسله ده ټوله مد نظر نیست. نو په دې خاطر د هغې ټولنې چې ګورئ تاسو پکې سالمه ځوانان سالمه انسانان ډېر پیدا کیږي، که چیرې دغه ناخوالې ادامه ولري او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان وګړي د فقر سره مخ وي نو په دې موږ او تاسو پوهیږو چې پایله یې دا ده چې موږ په راتلونکو کې ښه تکړه او په معیار برابر ځوانان نه لرو. په هر لحاظ که موږ د علم په ډګر کې ګورو که د ورزش په ډګر کې ګورو دغه کسان چې بیا راتلونکي کې غټیږي او ډېر قرباني کیږي، تاسو وګورئ که چیرې ماشوم په ښه چاپیریال کې د ښه چاپیریال تر سیوري لاندې رالوی نشي نو هغه ډېر وخت قرباني کیږي. تاسو به په تیرو کې لیدلی وي چې ډېر تنکي ځوانان چې د 13 عمرونه کم و په نیشو روږدي شوي وو، علت دا ده چې دوی په هغه وخت کې لازم چاپیریال نه درلودلی. دغه کسان تاسو ګورئ چې په جنگونو کې اته دخیل پات شوی دی، قرباني شوی دی، خپل ژوندونه د لاسه ورکړي دي. علت دا ده چې کله چې ماشوم په صحیح او درست او منظم چاپیریال کې رالوی نشي دوی ډیر زر قرباني کېدلی شي، دوی ډیر زر اوخدمن کېدلی شي، دوی ډیر ارزښتونه باندې نه پوهیږي، نو خپل ارزښت باندې اته نه پوهیږي. نو په دې خاطر افغانستان اوسنۍ حالت چې په ټوله کې د سیاسي لحاظ پرته د خلکو په عمومي ژوند کې د فقر ستوره ډیر زلاند او لوړ ده، په دغه سی حالت کې زه د افغانستان د ماشوم د پاره ډیر ښه آینده او ډیر ښه راتلونکي نه ګورم.
کله چې د اقتصادي ستونزې له وجې ناس وګي په داسې وضعیت کې واضح خبره ده چې لیک لوست هم نه کیږي، کراسو د ماشومانو د لیک لوست حق ته دا څومره د دوی اساسي او بشري حق ده؟ که څه هم ټول باندې پوهیږي مګر داسې په افغانستان کې په نظر کې نه نیول کیږي، لازمه یې ګڼو چې موږ او تاسې بیا بیا خبرې ورباندې وکړو. څومره ماشوم حق لري چې هغه سالمه روزنه ولري او هغه د زده کړو حق ورته ورکول سي؟
په نړۍ کې وروسته دی نه چې د یو ماشوم د ژوندۍ پاتې کېدلو د خوړو د اوبو او د اوسېدو د ځای مسله حل شي. بل مسله چې د دې پسې راځي او ډېر اهمیت ورته ورکول کیږي هغه تعلیم مسله ده. تعلیم ته لاس لرل د ماشوم د پاره واقعا ډیره مهمه ده، او مهمه په دې خاطر ده چې هغه ماشوم چې نن ماشوم د تعلیم ته لاسرسی ونه لري، د راتلونکي نسل لپاره دغه مرحله د انتقال ډیر گنجائش لري. یعنی امکان دې شته چې دغه راتلونکي نسل د دې ماشوم څخه وروسته هم بې تعلیمه پاتې شي. په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو چې ډیر وخت کېږي چې ماشوم د ډیرو مجبوریتونو په اساس باندې له تعلیمونو څخه پاتې کیږي. تاسو کله له خارونو لږ بهر موځي، تعلیم ته ډیر ارزښت نه دی ورکول شوی. علت دا دی چې دغه ماشوم پلار هم د تعلیم په ارزښت باندې نه پوهیږي، شوی دا زمينه ورته نه مساعد شوی. نو کله چې هغه ماشوم لري، هغه خپل ماشوم دومره سرمایه‌ګذاري نشي کولای په تعلیمي لحاظ باندې، ځکه چې فقر وجود لري، د تعلیم زمينه کمه ده، ارزښت کم ورکول شوی دی، اما پوهاوی ورته نشته دی. که چیرې وی هم هغه کم پلار او مور چې دی هغه بې سواده پاتې شوی دی، دا ورته نه ښکاري. ماشوم تاسو وګورئ په کلو باندو کې ماشوم د وکلنې ته کلنې نه په کلیو کور کې په کار مصروف دی. هغه د یو اتلس کلن یا شل کلن ځوان په شان باندې مسؤلیتونه لري. حال دا چې د ماشوم دغه عمر چې دی په علمي لحاظ باندې دا د دوی لپاره اساسي عمر دی، دا د دوی لپاره د تفریح عمر دی، د زده کړې عمر دی، په چاپیریال کې د مدغم کېدو عمر دی، د نورې دنیا او د نړۍ د علمونو د شناخت وخت دی، او همدارنګه د دوی د استعدادونو د کشف وخت دی. نو تاسو فکر وکړئ که یو ماشوم په چیرې په یو کروندې کې کار کوي، تاسو د هغې استعداد په چیش کې پیدا کولی شئ؟ هغه لکه یو کارګر غوندې هلته پی کار کیږي، یو شاخه کار پی کیږي. نو تاسو هیڅ توقع نشئ لرلی چې د هغې ماشوم نه تاسو د هغې استعداد را پیدا کړئ. نو په زرګونه استعدادونه چې نن په افغانستان کې نشته دی او متاسفانه ځای خالی دی، علت هم دا دی چې موږ په ماشوم باندې سمه سرمایه ګذاري نه ده کړې، موږ ماشوم ته پاملرنه نه ده کړې. دغه زموږ او ستاسو په کور کلی په ماحول کې دغه دود شوی دی، څوک ورته هغه حساسیت نه ښیي. که تاسو دلته چیرته یو ماشوم وګورئ چې په نورو هیوادونو کې چې یو ماشوم یو وزن پورته کوي، کیدای شي 4-5 کسان له هرې خوا راشي او پوښتنه وکړي چې دا ماشوم ولې دا کار کوي.
بله،
اما په هغه هیوادونو کې یا په افغانستان کې خصوصا تاسو ګورئ چې ماشوم 8 ساعته کار کوي او هیڅ څوک هم دغه شاقه کار مد نظر نه نیسي او حساسیت ورته نه ښیي.
بله راځو همدې برخه ته چې لنور او ناخوالو سره په افغانستان کې ماشومان هم لیدل کیږي چې دوی باندې شاقه کار نه کیږي، دوی سوال کول او تلیګل کیږي. تاسو څه اوریدل دي په دې اړه چې ماشومان باندې افغانستان کې دم غړي څه رقم شاقه کارونه کیږي او سوال کول او تحصیل کیږي؟
متاسفانه په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې چې په ما چیرې لیدل، ماشومان د یو عالی په حیث د پیسو ټولولو لپاره استفاده کیدل چې د خیرات غوښتلو مسله یو له هغې مسلو څخه ده. تاسو وګورئ که چیرته ماشوم په دغه عمر کې د خیرات غوښتلو هڅه کوي، هغه په ورځ کې د فکر وکړي د 1000 کسانو سره مخامخ کیږي، نو په 1000 کسانو کې د دغه ماشوم د حفاظت لپاره څه ګارنټي یا ضمانت وجود لري چې دغه ماشوم به قرباني کیږي؟ نه. تاسو ابیوز، چایلد ابیوز مسله په نور نړۍ کې اورئ. په نور نړۍ کې کله چې ماشومان په ښوونځیو کې وی هلته ورته تدریس کیږي چې تاسو به د بیگانه کس د لاس څخه نه اخلئ، د بیگانه کس سره به خبرې نه کوئ، دغې سره به زینه. اما تاسو یو ماشوم په افغانستان کې ګوري چې هغه دکان په دکان ګرځي یا کور په کور ګرځي او د خیرات ټولولو هڅه کوي، نو په دغه کې کېدای شي پټ داسې سلګونه قضیه وجود ولري چې د ماشومانو د جنسي آزار او اذیت پایلې لرلې وي. اما چون په افغانستان کې دغه مسایل ته ډېر رسیدنه نه ده شوې، ټول پټ پات شوی دی. زه فکر کوم که چیرې مونږه د ماشومانو د حق لپاره عامه پوهاوی ډیر کو او ځینې قوانین رامنځته شي او عملی شي، د ماشومانو د ژوند د ژغورلو لپاره او هغه ته پاینده کې د یو ښه نسل په سترګه کتلو لپاره مونږ کولای شو ډیر څه وکړو او ښه پایله به ولري.
بله، په افغانستان کې د خلکو اقتصاد اخري حد ته خراب دی، څه نه لري چې خپل بچي وساتي. له هر اړخ نه حکومت خو ټول ویني چې کومې شته ستونزې نه هواري، لا ورځ تر بلې د کورنۍ هغه څوک چې نفقه راوړي بېکاره کوي او کورنۍ احتیاجېږي. راځو کورنۍ پاکله باندې غږېږو. تاسو خپل ماشوم لېږئ مثلا شاقه کار ته یا سوال ته، او بیا هغه هلته له رقم کسانو سره مخ کېږي لکه تاسو چې ویلې. آیا دغه فایده چې راوړي له ګدایي نه، له سوال نه یا له شاقه کار نه، دا فایده ډېره ده او که په راتلونکي کې اولاد زیان ډېر کوي؟
دقیقا هم داسې ده. ګوري تاسو په هر هیواد کې به خصوصا په افغانستان باندې یو هیواد کې د مختلفو خلکو سره ګوري، یعنی یو ماشوم د تفکیک نشي کولای چې زما مقابل کس څوک ده، سنیت لري، څه کول غواړي. تاسو په افغانستان کې خصوصا په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې تاسو ډیر ماشومان ولیدل چې موتر شوي، دغه احتیاط لبل دې څخه نه راغله، دغه احتیاط له دې څخه راغله چې یو ماشوم د سار له اتو بجو څخه د ماښام د اتو بجو پورې له کور څخه بهر ده. کله چې کور ته راځي د دې مسؤلیت دا ده چې کور ته یو څو روپۍ وښایي چې دغه پیسې ما نن کار کړی دی یا دغه پیسې مې پیدا کړي دي. اما د دغې پیسو د پیدا کولو منبع د ډېرو کورنیو لخوا، خصوصا دغه کوم کسان چې د خیرات مسله ده، د کوڅو کورونو باندې ګرځېدلو مسله ده، د دغه والدین زه فکر نه کوم چې د دوی پوښتنه وکړي چې دغه کوم پیسې چې تا راټولې کړي دي نن دا څو روپۍ دي. چون ما د افغانستان کې د ماشومانو لپاره کار کوو، ما ډېر داسې کسان ولي دل چې هلته د کورنۍ لخوا دوی ته یو ټارګټ یا یو هدف ټاکل شوی دی چې تاسو به د ورځې دومره پیسې کور ته راوړئ. نو کله چې یو ماشوم ته دغه ټارګټ وټاکل شي او هغه په دې باندې پوه شي، تاسو په رسنیو کې په سوشل میډیا کې خصوصا ډېرې داسې مرکې اورېدلې دي چې کورنۍ له هغې څخه غواړي چې تاسو باید د کور لپاره دومره پیسې راوړئ یا د کور څخه بهر وي او څو ورځې کور ته نه وي تللي. دغه شی د دې باعث کېږي چې دوی روغ دي شي، دوی تر جنسي زور زیاتی لاندې راشي، دوی سره بد خلق شي، دوی ووهل شي، وډبول شي او داسې نور مسائل.
بله، تاسو جنسي زور زیاتی یا جنسي تیری یاد کتر یا د خپل خبرو کې کله چې دغه ماشومان بیرون لیکل کیږي یا د سوال لپاره یا د دې لپاره چې کار وکړي دوی ته پیسې راوړي، دلته بیا څومره دوی له جنسي تیری سره مخ کېدلی شي، دا ستونزه څومره عامه ده او ډېره ده.
بدون شک نه چې کله داسې ماحول ته د ماشومانو د پاک صورت کې چې سرپرست ور سره څوک نه یو لیګل کیږي او دا د یو ورځ لپاره نه وي، دا دنده وي او ټول کال د دوی دنده همدا وي چې سر له کور څخه ووځي او بیا بیرته راشي. په واضح ډول دی چې دغه مسایل حتماً په داسې ټولنو کې وجود لري. موږ بیا کولای شو چې په مقایسوي ډول باندې د نورو هیوادونو هغه سخت دریزه قوانین چې پلي کړي دي چې مور او پلار مسؤلیتونه لري چې ماشوم تنه پرې نه دي، ماشوم تنه چیرته لاړ نه شي، یا په مکتبونو کې اجازه نه لري چې مکتب څخه بې وخته ووځي تر څو چې سرپرست څوک نه وي. کله چې موږ دغه قوانین ګورو، بیا هلته هغه آزادیانې ګورو، واضح ډول دی چې دغه قوانین په دې خاطر دوی سخت جوړ کړی دي او تعقیبوي چې این دغه مسائل رامنځته نشي، ماشوم معتاد نشي، ماشوم د مافیا سره یوځای نشي، په ماشوم قاچاق ونشي، ماشوم باندې جنسي تیری ونشي او داسې نور بوګنونکي مسائل.
کوم نظام ته به څه ویل تاسو ولریا دی؟ یو افغان په صفت، د دې یو چا په صفت چې خپل ټولنه درک کوي، دغه اقتصادي ستونزې، دغه بیلابیل ستونزې چې په مرکه کې تر اوسه موږ تاسو خبري ور باندې وکړي، تاسو کوم نظام ته څه ویل؟
منګه په سیاسي لحاظ باندې په افغانستان کې په دې تیرو څلوېختو کلونو کې بیلابیل نظامونه لرلې دي. متاسفانه په یو ډیر اوږده مرحله کې مونږ ونه توانیدلو چې دغه اساسي مسلې ته خاص قوانین جوړ کړو. مونږ فقط یو څو په نوم نهادونه د دې مسلې د حل لپاره لرل، اما متاسفانه هغه وخت کې کار ډیر نه شوی. فعلا چې په افغانستان کې دغه ادعا کیږي چې د قانون پلي کېدل حتمی دي او دوی عملی کوي، په دغه سی حالت کې لازمه ده چې قوانین جوړ شي او عملی شي. د دې پایل باید وشي د کورنیو څخه، د دې پایل باید وشي د خوانځیو څخه او دغه د ټولنې په ټولو برخو کې دغه قوانین عملی شي او مجازات ورته وټاکل شي. تاسو ګورئ چې کچېری یو مور او پلار خپل اولاد بیرون ته لیږي، بل څوک حق نه لري چې ورته وی ولې دغه حق اتا حکومت تر اوسه پورې چې څوک کلونو کې زه شاید ومه دغه څه خاص مونږ لیدل چې یو کورنۍ کچېرته ماشوم مکتب ته نه لیږي او د مکتب څخه یو باس یا د دې لپاره کوم قانوني پایګر د وجود لري یا قانوني تعقیب شته دی چې څوک هلته لاړ شي او پښتنه وکړي د کورنۍ نه چې ستا ماشوم تېر یو میاشت کې مکتب ته نه دی راغلی څه کوي، یا مکتب ولې پرېخوسته، علت څه دی؟ نو چیرې چې قوانین نه وي او د عملي کېدو یې زمینه نه وه یا نه وي، بیا موږ ښه نتیجه نه شو ترلاسه کولای. که چیرې د افغانستان اوسنی نظام پدې فکر وی چې په ماشوم باندې سرمایه گذاری، په ماشوم باندې پنګونه د افغانستان پاینده باندې پنګونه ده، بیا د دغه قوانینو جوړول، عملی کول تر ډیرو نورو قوانینو ډیر مهم او ارزښتمن دي.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ.
مننه، کورم ودان.
دران دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم د تغذیه او د تورت نور لومړنۍ حقوقو په اړه خبري وشولې. لمون سره میل ما و سید نجيب الله صادق تربیه پرځ کې چې یاست علامه مال او ملګری.
لو رزی تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا لو رزی تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دی دا لو رزی تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دی دا چپا